سلامونه ستړي مشه خبرونه ته مو زه صفی ولستان ځای خره غلاست وایم. په افغانستان کې د نوري فایبر انټرنیټ لبندې دوه ورسته ټلیفوني او مخابراتي اړیکې قطع شوې. رويټرز اژانس څرګندوي طالبانو تر دې دمه هیڅ توضیح نه ورکړي، خو تر دې مخکې آنلاین فحشاته اندېښنه ښکاره کړې و. د انټرنیټ د څاري وی نړیوالې ادارې نت بلاکس ویلي انټرنیټ په افغانستان کې د څو مرحلو په ترڅ کې قطع شوی او طالبان د خپل فکری د اخلاقي اقداماتو د پلي کېدو پر لور روان دي. بل لور ته په افغانستان کې د انټرنیټ پرچاوي سره مال کابل ته د نړیوالو الوتکو پروازونه لزانډ او خان سره مخ شوې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د 2015 کال کې د انسان د قاچاق په کلنی راپور کې راغلي د افغانستان وزارتونه او د عامه سکتور نورې ادارې د انساني قاچاق د لمنځوړلو لپاره لومړني معیارونه نه دي پوره کړي. په 2015 کال کې د انسانانو قاچاق په نوم دا راپور د دوشنبه پورې خپور شو. په دې راپور کې وړاندې راغلي افغانستان کې د عامه سکتور ادارو هم د انساني قاچاق ضد قوانینو د پلي کولو لپاره د پام وړ ګامونه نه دي اخیستي. په دې کلنی راپور کې یادونه هم شوې چې انساني قاچاق وړونکي د افغانستان دننه او بهر له قربانیانو څخه ناوړه ګټې پورته کوي. نیویارک ټایمز نن راپور ورکړی چې د امریکا متحده ایالاتونو شاوخوا سل ایرانیان له خپلې خاورې ایستلي. ورځپاڼې د دوه ایرانی چارواکو په وینا چې په خبرو کې ښکېل وو او د یو امریکایي چارواکي په حواله چې له موضوع با خبره دی دا راپور ورکړی. د راپور له مخې د متحده ایالاتونو یوې چارټر الوتکې د دوشنبه په ورځ له لوزیانا څخه د دغه کسان انتقال کړل چې تمه ده نن به د قطر له لارې ایران ته ورسیږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي وجهي صندوق اعلان کړی چې ایتالیا ورسره د 2 میلیون یورو مرسته کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو دغه صندوق پر اکسپان لیکلي دغه مرسته د 2.3 میلیون امریکایي ډالر معادل ده. په دې اړه په خبرو شوي بیان کې راغلي د مرسته به په افغانستان کې په مخدره موادو دروغ د کسانو پر درملنې ولګول شي. د ملګرو ملتونو د 2015 کال راپور له مخې په افغانستان کې د دې سربېره چې یو شمېر روغ د کسانو درملنه شوي نه هم شاوخوا 20 زره کسان په سخته او درنه نشه اخته دي. د بلوچستان په مرکز پټه کې نن د امنیتي سرتیرو پر کاروان په ځانمرګي برید کې لږ تر لږه لس تنه وژل شوي. د بلوچستان اعلی وزیر سرفراز بوکتی وویل لومړی د موټر بم چاودنه د پوز د مرکز سره وشوه، بیا یو شمېر وسلوالو ته د چاودنې وروسته پر پوځي اډې برید وکړ. د بلوچستان روغتیا وزیر بخت کاکړ رویټرز اژانس ته ویلي په لس وژل شوو کې د پوځیانو تر څنګ ملکیان هم شته او 33 نور ټپیان دي. او د خزینه کرکټ لوبغاړو نړیوال جام نن د هند او سریلانکا په قربتو پیلېږي. د هند په ګواټي کې د آسام په کرکټ لوبغالي کې د پیل تر مراسمو وروسته د هند او سریلانکا لوبډلې مخکېږي. د 500 ورونو په دې اتلولۍ کې د کوربې هیوادونو ترڅنګ د آسترالیا، بنګلاديش، انګلستان، نیوزیلند، پاکستان او جنوبي افریقا لوبډلو برخه اخیستي. هر ټیم به له بل سره مسابقه وکړي او په اخره کې به څلور مخکښي لوبډلې نیمه پای لوبې ته ووځي. پای لوبه د نومبر په 2 ترسره کیږي. خبرونه مو اوریدل د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام ته ورشي. د خبرونو لته عمل وستلی شئ. په افغانستان کې له تیر ماښامه انټرنیټ بند شوی دی. مخابراتي شبکې هم سختې له خنډونو سره مخ دي او څوک اړیکې نشي نیولی. په دې هم درته راپور لرو چې د طالبانو د حکومت مخالفو سیاسي څیرو نن په دویمه ورځ هم په اسلام آباد کې خپلې غونډې ته دوام ورکړ.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم خره غلې راځو. اول مطلب ته، په افغانستان کې په هر ډول انټرنیټ بندیز لام په خپل ځای دی. د افغانستان بهر یو شمېر افغانان وایي هغه هیواد کې د انټرنیټ قطع کېدل دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. د راپورونو په بنسټ د تیرې ورځې له مازیګر راهیسې کابل ته له بېلابېلو هیوادو پلان شوي الوتنې هم ځنډول شوي. په کابل کې د اسعارو مارکیټ اغیزمن شوی، بانکونه او ګمرکونه تړل شوي او دغه شان بهر سره د افغانانو هر ډول اړیکې هم پرې شوي. طالبانو په رسمي ډول د دغه اقدام په اړه لاس نه دی ویلي، خو مخکې یو شمېر طالب سرچینو ازادي راډیو ته ویلي وو دا پرېکړه مشر د منکراتو د مخنیوي په هدف کړي او په ټول افغانستان کې به پلی شي.
د نوري فایبر په ګډون په افغانستان کې په انټرنیټ د بندیز اقدام افغانان له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. په افغانستان کې د یو بهرني دفتر افغان کارکونکي چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل چې د انټرنیټ له قطع کېدو سره ټلیفوني شبکې هم اغېزمنې شوي او د کابل په ګډون په ټول افغانستان کې بانکي سیستمونه په ټپه ولاړ او د اسعارو راکړه ورکړه له ستونزو سره مخ شوې ده.
بغیر لستو ته سټارلینګ نه وصل دي، نور مکمل ټول افلاین دي، نه زنګ وهل کېږي، نه انټرنیټ خو کله نشته، نه مکمل قطه دي بانکونه ټول مختل دي سیستم د اولاجات ټول مختل دي سیستم د بزنسونو یعنی د تیلو کاروبار هر څه دا ټول ولاړ دي د ګمرکاتو سیستمونه چې دي دغه سي تجارتي معاملې ټول قطه دي انټرنیټ نشته له وجه او حتی دي جنگم څوک هاي نسی
سرچینی ویل د دوی د دفتر په ګډون د معلوم شمیر بهرنیو دفترونو انټرنیټ اوس مهار له سټارلینک سره تړل شوی د راپورونو لمخې سټارلینک د سپوږمکۍ پر اساس انټرنیټ خدمت دی چې د ایلن ماسک د سپیس ایکس شرکت لخوا وړاندې کیږي دا د سټلایټ لاره خلکو ته د انټرنیټ خدمتونه وړاندې کوي او په سیمه ییزه کچه د بندیدو امکانات نشته دا پروژه په بیړنیو حالاتو کې د پیسو په مقابل کې هغه سیمو ته انټرنیټ برابروي چیرې چې په خلکو دودیز انټرنیټ خدمتونه بندیږي د بلخ د حیرتان یو اوسیدونکي چې هلته په ګمرک کې دنده لري اوس مهال د ازبکستان له بي سیم نه په ګټه اخیستنې انټرنیټ ته لاسرسی پیدا کړی هم د هر څه د بندیدو خبره وکړه د چې هم نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
هر څه بندي کراره کراري ده هیڅوک له سپوږمیو پورته خبره نشي کولای برګري بنده ده ګمرک بند دی هر څه بند دی
د طالبان حکومت دوشنبه د سپتمبر 28 د مازیګر له 15 بجو وروسته د کابل په ګډون په ټول افغانستان کې د نوري فایبر کیبلي انټرنیټ قطع کړ چې ورسره د بي سي ام انټرنیټ هم اغیزمن شو چې لامل یې له افغانستان سره هر ډول اړیکه پرې شو
د کابل مریضان راوسی په خبر ته په
عمران الله چې دوه ورځې وړاندې له کابل په خبر ته د درملنې په هدف ناروغان وړي او د پیسو له کمښت سره مخ دي وايي له کابل سره اړیکه نه کیږي او په خبر کې د پیسو د کمښت لامل لستونزو سره مخ شوی دی د خبره له سهار رئیس د خبر په چوکی یادګار کې چرته چې صرافان حوالی اجرا کوي کابل سره د اړیکې انتظار کوي
موږ پیسې نشو چې موږ په خپل مریض علاج وکړو ټلیفون رابطه کیږي نه او سهار رئیس د خبر په چوکی یادګار کې انتظار یم تر څو د کابل سره مې اړیکه وشي تر څو پیسې لاس ته راوړنو ډېر مشکل دی نو ناسمه په اواله هلته وشنو دغه ته بیزم واخلو
یو شمیر رسنیو د طالبانو د دغه اقدام لامل د کابل او نورو هیوادونو ترمنځ د الوتکو د لغوه کېدو خبر هم ورکړي د الوتنو اړوند یوې اداري فلایټ رادار سلیریش د راپور پر بنسټ لګ تر لګه اته الوتنې چې د کابل دوبۍ استانبول کابل مسکو کابل کابل ریاض کابل دوبۍ ترمنځ پلان شوی وي لغوه یا ځنډول شوی چې لامل یې کابل ته تلونکي او راتلونکي مسافرې له ستونزو سره مخ کړي د پاکستان په اسلام آباد کې میشته پخوانی خبریال او د بشري حقوقو فعال یاسمین نبیزاده وایي د کورنۍ یو غړی چې اوس مهال په متحده عرب اماراتو کې دی وختل یې نن سهار کابل ته سفر وکړي الوتکه یې ځنډیدلې او ساتونه کیږي چې د دوبۍ په هوایي ډګر کې سرګردانه ګرځي
یک تن از اعضای خانواده ما فعلا در شهر دوبی است و قرار بود که به کابل سفر کند اما به دلیل قطع کامل اینترنت در افغانستان و تمام پروازها بین افغانستان و دیگر کشورها به حالت تعلیق در آمد و این موضوع باعث شد که خانواده ما با ده ها مسافر دیگر در میدان هوایی سرگردان بمانند
یا شمیر نور افغانان دی هوایی قاری په افغانستان که لخپل کورنۍ سره اړیکه ونیسی او د هغوی له حاله خبر شي خو په خبرې لپاره رئیسی د اړیکه ناممکنه ده او دوی له سختي اندېښنې سره مخ دي نت بلاکس وی پانه چې په ټوله نړۍ کې د انټرنیټ جریان اتساري د کابل په وخت شپې په اته او دیر دقیقو پر خپل ایکسپانډ ویل کېږي افغانستان د انټرنیټ بشپړ بندیدو په حالت کې دی او ټلیفوني خدمتونه هم ګډوډ شي د سازمان دا هم ویلي چې د دوشنبه له سهار رئیس ګڼې انټرنیټي شبکې په مرحله توګه پرې شوې دي طالبانو په رسمي ډول د دغه اقدام په اړه لاتسنې دی ویلي خو مخکې یو شمېر طالب سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې دا پریکړه یې مشر ملا هبت الله خونزاده د منکراتو د مخنیوي لپاره کړي او په ټول افغانستان کې به پلی شي د طالبان حکومت په وروستۍ اونیو کې په تدریجي ډول په بلخ کندوز بغلان تخار بدخشان کندهار هرات اروزګان نیمروز ننګرهار او پروان په ګډون د افغانستان له لسو څخه په زیاتو ولایتونو کې د نوري فایبر انټرنیټ خدمتونه بند کړي وو دا لا روښانه نه ده چې د طالبانو د پریکړه لرمهاله ده او دایمي خو کارپوهان خبرداری ورکوي چې د دې وضعیت دوام کولی شي د خلکو اقتصادي او ټولنیز ژوند په جدي توګه اغېزمن کړي په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې انټرنیټ د زده کړو کار سوداګرۍ او کورنۍ او نړۍ سره د اړیکو لپاره یو مهمه وسیله ګرځېدلې ده
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي راپور موږ درکوو قضاوت تاسو وکړئ
ازادي رادیو څلور ساعته
وربشو اسلام آباد ته هلته د طالبانو د حکومت د مخالفانو چې پکې سیاسي سیر او مدني فعالان شته غونډه نن دوه مورځې لپاره هم روانه وه. د غونډې ځینو ګډونوالو ازادي راډیو ته وویل په دویمه ورځ په مهمو مسلو خبرې شوې. دا غونډه د سویلي آسیا د ستراتیژیک ثبات د انسټیټیوټ یا SSI په کوربتوب د یووالي او باور په لور په نوم جوړه شوې وه. او د افغانستان د پارلمان د پخوانی غړي فوزیه کوفي په مشرۍ او بنسټ هم پکې استازي توپ کاو. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت ته.
په اسلام آباد کې د افغانستان او پاکستان اړول مسایلو باندې د سیاسي سیرو او مدني فعالانو غونډه نن د دوهمې ورځې لپاره هم دوام لري. د دې غونډې یو ګډونوال او د بشري حقوقو فعال عزت الله بخشي نن د سپتمبر په 10مه ازادي راډیو ته وویل چې د غونډې د دوهمې ورځې اجنډا په 15 اصلي مسایلو ورټولوه.
زمينه سازي برای همکاري های منطقوي
د سیمه ایز همکاري لپاره زمينه سازي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو څېړنه او د خوراتلونکو اړیکو لپاره زمينه سازي د افغانستان او پاکستان له تیرې زده کړو او د اوسنۍ حالاتو په اړه پس د اقتصادي اتصال او د آزادې سوداګرۍ او انټرنیټ لپاره زمينه سازي او د غرض د باور جوړونې او د پایدارو باوري خبرو باندې بحثونه وشول.
د خزو د حقونو فعال او دغه ناستې بلې ګډونوالې راحل تلاش ازادي راډیو ته وویل
ان شاء الله کې جلسه امروز یک جلسه خوب خواهد بود. موضوعاتی که بحث میشه موضوعات مهم هستند و ما امیدوار هستیم که از این جلسه بتونیم یک نتیجه مطلوب و یک نتیجه ملموس را به دست بیاریم و در او خیر فلاح مردم افغانستان باشه.
د یووالي او باور په لور د ناستا د سویلي آسیا د ستراتیژیک ثبات انسټیټیوټ ساسي په قربتوب او د افغانستان د پارلمان د پخواني غړي فوزیه کوفي په مشرۍ د افغانستان لپاره د خزو WFA بنسټ په همکارۍ جوړ شوی. دغه دواړو ادارو په ګډه اعلامیه کې چې د ناستې لپاره یو ورځ مخکې خبره شوې وه ویلي وو چې د ناستې په دوهم ورځ به ورسره پاکستاني استازي هم یو ځای شي چې بحثونه به د باور رامنځته کولو د ګډو ګټو پیژندلو او د سیمه ییزو ننګونو د حل لپاره د خلکو په مدیریت چلند باندې تمرکز وي. د غونډې یوې تنظیمونکي او د افغانستان د پارلمان پخواني غړي فوزیه کوفي پرون ازادي راډیو ته ویلي وو چې د ناستې په پای کې به پریکړه لیک خپور شي او رسنیو ته به اجازه ورکول شي چې د غونډې ځای ته ورننوځي. که څه هم په دې ناسته کې د ګډونوالو په اړه دقیق معلومات نه دي خپاره شوي خو غاکسونه چې د دغه غونډې په خبري او ټولنیزو رسنیو کې خبره شوه په کې ښکاري چې د فوجي کوپی سربېره د افغانستان د تیر جمهوریت حکومت د اقتصاد وزیر مصطفی مستور د ننګرهار پخوانی مرستيال والی او د نوي بنسټ سیاسي ګوند مشر احمد الله علیزه د ولسی جرګې او شمیر غړي او په جنیوا کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه د غونډې ګډونوال دي. د دې ناستې لومړۍ ورځ تړلو دروازو تر سره شو خبر اعلان ته اجازه ورنکړل شو چې د ناستې ځای ته ورشي. د دې ناستې د لومړۍ ورځې په خبره شوې اعلامیه کې چې یو کافي ازادي راډیو ته رسیدلې راغلي چې بحثونه رغنده او بدیالي وو. په اعلامیه کې د سویلي آسیا د ستراتیژیک ثبات انسټیټیوټ د مشرې ماریا سلطان له قوله ویل شوې دوی باور لري چې په پاکستان کې دوامدار ثبات د افغانستان د سولې، ثبات او ډیموکراتیک نظام پورې اړه لري. په اعلامیه کې راغلي چې د طالبانو په ناسته کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري رامنځته شوې سیمه ییزې ننګونې وڅېړل شوې او ګډونوالو په افغانستان کې روان افراطیت او ډیموکراتیک حکومت نشواله چې د نړیوالې ټولنې غړي نه وي د افغانستان او سیمې لپاره جدي ګواښ وباله. د اعلامیه له مخې د غونډې ګډونوالو دا غوښتنه هم وکړه چې د ناستې د اوسنۍ حالاتو سره د مبارزې او په ځانګړي ډول پاکستان سره د سیمه ییز باور د رامنځته کولو په افغانستان کې د خلکو په اراده د حکومت د جوړولو او د کډوالو د جبري اخراج د مخنیوي لپاره په یو پروسه بدل شي. که څه هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وړاندې ویلي چې غونډه دولتي نه ده بلکې د جنوبي آسیا د ستراتیژیک ثبات د څېړنیز مرکز لخوا پلان شوی، خو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خواني ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد مخکې تر دې ادعا کړې و چې دا غونډه د پاکستاني سفارتي ادارې رابللې. ټاکل شوی و چې دا غونډه د اګست په وروستیو کې ترسره شي، خو د راپورونو له مخې د سفر د اسنادو، ویزو او ګډونوالو سره د ستونزو له امله وځنډول شوه. دا غونډه داسې مهال ترسره کیږي چې په وروستیو کې یو وار بیا په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ اړیکې ظاهرا ترنګلې شوې دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښ پجو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو موندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
وربشو پاکستان ته په پاکستان کې په یو بمی چاودنه کې لکتر لګه لس پاکستانی اسکر وژل شوی او تر شلو نور ډیر ټپیان دي. دا چاودنه د بلوچستان مرکز کوټه ښار کې په پوځي مرکز باندې شوی. جزئیات له احمد شیبر اورو.
د پاکستانی چارواکو په وینا نن سیشن به د کوټې په جنوب لویدیځ کې د پوځ د مرکزی دفتر مخ ته ځان مرګی برید وشو. د بلوچستان اعلی وزیر سرفراز بوکتی په یو وینا کې چې د تلویزیون له لارې خبره شوه وویل چې له دې چاودنې وروسته یو شمېر وسلوالو د پوځ پر مرکز ډزې پیل کړې. سرفراز بوکتی زیاته کړه چې ځان مرګي له چاودېدونکو موادو ډک پیکپ ته چاودنه ورکړه. د بلوچستان روغتیا وزیر بخت کاکړ وویل چې برید کوونکو لس تنه وشلې دي چې پکې ملکیان هم شته او درې دېرش تنه نور د دې حملې په ترڅ کې ټپیان شوي دي. فرانس پریس اژانس د وژل شویو پوځیانو شمیر څلور یاد کړی او څرګندوي چې شپږ تنه نور ملکیان دي. تر اوسه چا یا کومې ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی، خو په بلوچستان کې بلوچ یاغیان د دوی بیلابیلې ډلې او تحریک طالبان فعال دي. اسلام آباد تور پوری کوي چې هند په بلوچستان کې د یاغیانو ملاتړ کوي. نوې ډلی دا تور رد کړی دی. البته اسلام آباد د بلوچستان په ناکراروی کې افغان طالبانو ته هم اشاره کړې ده او افغان طالبان هم وایي چې د پاکستان په چارو کې لاسوهنه نه کوي. په بلوچستان کې ناامنۍ په وروستیو کلونو کې په زیاتېدو دي. د پاکستان د سولې د مطالعاتو د انسټیټیوټ د راپور له مخې پروسږ کال په پاکستان کې 1521 تروریستي بریدونه شوي وو او سږ کال تر اوسه 1518 حملې شوي دي. د پاکستان د سولې د مطالعاتو د دفتر مشر امیر رانا فرانس پریس اژانس ته وویل چې سږ کال خصوصا په بلوچستان کې بریدونه زیات شوي دي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور وش ساته.
کڅام ملګری ملتونه ژباړه په نړۍ کې د ادبي یا علمي چارو لپاره د نړیوالو خبرو د تفسیر او وضاحت برخه کې مهم بولی، خو ځینې افغان ژباړونکي چې له بیلابیلو ژبو د افغانستان رسمي او نورو ژبو ته کتابونه ژباړلي وایي د طالبان حکومت یې په ځینو ژباړل شوو کتابو بندیزونه لګولي. دوی زیاتوي د طالبان حکومت دی دغه کار د ژباړې په برخه کې فعالیتونه اغیزمن کړي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
یو شمیر افغان ژباړونکي وایي په افغانستان کې د طالبانو بیا ځلې واکمنېدو د نورو برخو ترڅنګ ژباړه او په دې برخه کې د چاپېدونکو کتابونو بهیر هم اغېزمن کړی دی. دا ژباړونکي وایي دا برخه هم د طالبانو له محدودیتونو خوندي نه ده پاتې. د دې ډلې کیسه لیکوال او ژباړونکي محب اسلام ازادي راډیو ته وویل د طالبانو حکومت د کار د ژباړې په برخه کې فعالیتونه اغېزمن کړي دي. ښاغلی اسلام زیاته کړه
د دې کتابونو د بندیزونو په لړ کې هغه کتابونه چې ما د استاد محق کتابونه ژباړلی وو په هغه ټولو باندې بندیز لګېدلی دی، او هغه ناول چې وو د غوباړې په نوم په هغه باندې بندیز په دې لګول شوی دی. سړی ځای زموږ په تبه نه ده برابر. دغه ته ویلي وو کتاب پلورونکو ته چې د دې کتاب سړی ځای بش کوی او خپل ناول که خرڅوی هغه پروا نه کوي.
لیکوال او ژباړونکی میر احمد یاد هم چې له تیرو دیارلس کلونو راهیسې په لسګونه کتابونه له انګریزۍ، اردو او فارسي پښتو ژبو ته ژباړه دي ورته نظر لري.
افغانستان د اوسنۍ وضعیت د ژباړې په برخه کې ژباړه اوس هم روانه ده. ژباړه کېږي او ډېر کتابونه هم چاپ کېږي. البته د پخوا غوندې چاپ نشته. دی دا وجه دا ده چې ډېر لوی شمېر لوستي افغانان د افغانستان نه راووتل، په بهرنیو هېوادونو کې اوسېږي، نو بدن نه په افغانستان کې لوستونکي کم شوي دي. نو یو لامل دا دی. دویم دا دی چې دغه د نوي رژیم په راتګ سره په افغانستان کې هغوی هم ځینې محدودیتونه راوړي دي. یعنې اما کتابونه باید هغوی یو ځل وګوري، بیا دغه چاپ اجازه ورکړي. نو په دې خاطر ممکن ژباړه هغه د پخوا په شان ډېره نه وي.
د طالبانو حکومت له تیرو نږدې اتو میاشتو راهیسې په ټول افغانستان کې د دوی د اطلاعاتو او کلتور وزارت په مشرۍ د کتابونو د څار په برخه کې د یوې کمیټې په جوړولو په ګڼو هغو کتابونو بندیزونه لګولي چې په تیرو شلو کلونو کې چاپ او خپاره سوي دي. دا منسوي کتابونه مختلف دینی، سیاسي، ساينسي، تدریسي، کلتوري، ټولنیز او آن شیری ټولګي دي چې تر دې وړاندې ځینو سرچینو ازادي راډیو سره د نږدې څلور سو شل عنوانونو لیستونه شریک کړي وو. هڅه موکړه په دې اړه چې دا بندیز ولې لګول سوی د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت نظر ولرو، خو ویاند حبیب غفران د راپور تر خپرېدو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو مخکې دغه وزارت ادعا کړې وه چې دا کتابونه اسلامي ارزښتونو او ملي ګټو سره په ټکر کې دي. هغه ادعا چې د دغو کتابونو یو شمېر لیکوالانو او ژباړونکو رد کړې ده. نن د سپتمبر 13مه د ژباړې نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو د دې ورځې په مناسبت په خپله ویبپاڼه لیکلي چې د ژباړې نړیواله ورځ د ژبې د متخصصینو د کار د درناوي لپاره د یو فرصت په توګه نمانځل کیږي چې د ملتونو د یو ځای کولو، خبرو اترو، تفاهم او همکارۍ د اسانتیا، د پراختیا او د نړۍ د سولې او امنیت په پیاوړتیا کې مهم رول لوبوي. خو دغه سازمان ټینګار کړی چې له یوې ژبې بلې ژبې ته د ادبي یا علمي اثر د لیک ترڅنګ د تخنیکي کار په ګډون مسلکي ژباړه، د ژباړې سم تفسیر او اصلاحات او وضاحت په نړیوالو عمومي خبراترو کې د افرادو د مثبت او ګټورو اړیکو د ساتلو سبب ګرځي. دا هغه څه دي چې د ژباړې په برخه کې ځینې افغان متخصصین هم پرې ټینګار کوي. لیکوال، ژباړونکي او د نړیوالو چارو پوه انتظار خادم ازادي راډیو سره خبرو کې د بشري ټولنو ترمنځ د ژباړې اهمیت داسې بیان کړ.
انتقال مهم و اساسی وسیله ده، مفاهیم و حوادث و انتقال کی ده خپل ذات کی د بشری جوړښت د لا پراخېدو د دوی ترمنځ د وسال د وخت په هیڅ باندې کار کول شي باندې مهم دي او ژباړې باید مسلکي وشي.
د یادونه ده چې په افغانستان کې د طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو مخکې په وروستیو دوو لسیزو کې د نورو برخو ترڅنګ د ژباړې په برخه کې هم ګڼ پرمختګونه راغلي وو او په مختلفو برخو کې له بیلابیلو بهرنیو ژبو په سلګونه کتابونه ته افغانستان رسمي او نورو بیلابیلو ژبو ته ژباړل شوي او چاپ شوي دي. د راپورونو پر بنسټ د سپتمبر 13مه د ژباړې نړیواله ورځ په 1991 میلادي کال کې د ژباړونکو د نړیوال فدراسیون لخوا د ژباړې د نړیوالې ورځې په نوم ونومول شوه، خو ملګرو ملتونو بیا د 2018 میلادي کال د مې په 14مه تصویب کړه.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت کوم مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
څنګه ځېما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې داوا
په ساده او روانه جبا
او کچېرې میډال او څنګهلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ازادي راډیو ته غواړی است ورزو افغانستان ته هلته یو شمېر خبرې لاندې رسنیو مسولین دا کوي چې د طالبانو په واکمنۍ کې معلوماتو ته لاسرسي ورته خورا ستونزمن شوی. له خبریالانو او رسنیو د ملاتړ ځینې بنسټونه هم د اندېښنې په څرګندولو خبرداری ورکوي که په افغانستان کې دا وضعیت دوام وکړي دغه هیواد به د بیان ازادۍ له اړخه نور هم شاتګ وکړي. جزئیات په دغه رپورټ کې سره واورو چې فیروز عزیزی جوړ کړی.
په داسې حال کې چې نړۍ معلوماتو ته لاسرسی د هر انسان د حق په توګه یو منل سوی امر ګڼي او د معلوماتو مندلو، ترلاسه کولو او خپرولو په برخه کې بیلابیل پرمختګونه سوي، افغانستان کې یو شمېر خبریالان او د رسنیو مسؤلین ادعا کوي چې په دې برخه کې له ستونزو سره مخ دي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې معلوماتو ته لاسرسی ورته خورا سخت سوی او جدي سانسور سره مخ دي. په کابل کې د یوې خصوصي کورنۍ رسنۍ خبریال چې د موضوع حساسیت لامل نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې طالبان اکثرا خبریالانو سره یوازې هغه معلومات شریکوي چې د دوی د حکومت په ګټه او مطرح کولو یا پروموټ کولو لپاره وي. د دغه بدلولو په شرط زیاته کړه
طالبان یا طالبان ویاندویان تل رسنیو سره خبریالانو سره په ناستو کې پر دې موضوع ټینګار کوي چې دا موارد باید له رسنیو له لارې خپاره شي. خو هغه څه یا هغه اطلاعات چې ولس ورته اړتیا لري، رسنیو ورته اړتیا لري، خبریالان ورته اړتیا لري، هغه نیمګړتیاوې چې په اوسني حکومت کې دي د رسنیو مکلفیت او مسؤلیت دی چې باید نشریکي خپورې کړي ترسو حکومت خپل شته نیمګړتیاوې ستونزې حل کړي، او متاسفانه پرته له دې چې دوی ته تبلیغ وشي نور په هیڅ مورد کې هم طالبان د دې لپاره زړه نه ښه کوي چې له رسنیو سره معلومات شریک کړي.
بامیانو کې د یوې نړیوالې رسنۍ ښځینه خبریالې چې دوی هم د ورته ستونزې له امله نه غوښتل راپور کې خپل او د رسنیو نوم خپور سي، آزادی رادیو ته وویل
مقامات حاکم در زمان کنونی حاضر نیست که هیچ نوع اطلاعاتی در خصوص هیچ یک از ابعاد زندگی مردم افغانستان.
حسنی واکمن هیچ ډول معلومات هغه امنیتی، نظامی، سیاسی، فرهنګي، مدني، ادبی یا هر بل مسله چې د دې ټلې غړو پورې تړلې وي حاضر نه دي چې د افغانستان خلک ورته لاسرسی ولري او بیا یې هم کورنیو یا بهرنیو رسنیو سره شریک کړي. زه زما همکاران او هم مسلکان د سرچینو او کره معلوماتو د ترلاسه کولو په برخه کې شدیدن د دې ډلې لخوا له ستونزو سره مخ یو.
دا یوازې خبر اعلان نه دي، بلکې د ځینو رسنیو مسؤلین هم له ورته وضعیت شکایت کوي. د افغانستان په جنوب ختیځ حوزه کې د یوې رسنۍ مسؤل چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې د ستونزو تر څنګ دوی له جدي سانسور سره هم مخ دي. دا شکایتونه داسې مهال دي چې سپتمبر 28 معلوماتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ ده. ملګري ملتونه وایي چې معلوماتو ته لاسرسی د شفافې، مشارکتي او حساب ورکوونکي حکومتولۍ بنسټ دی. دغه سازمان د دې ورځې په اړه په خپله ویبپاڼه لیکلي، با خبره وګړي کولی سي با خبره پرېکړې وکړي. د ملګرو ملتونو په ټکو معلوماتو ته د لاسرسي د ورځې نمانځلو موخه دا ده چې هر څوک حق لري چې معلومات وغواړي، ترلاسه کړي او یا یې خپاره کړي. دغه سازمان د حق د بیان د ازادۍ د حق یوه بېلیدونکې برخه بللې او زیاته کړې ده چې رسنۍ په ټولنو او هیوادونو کې د علاقې اړوند مسایل خپرولو او د خلکو خبرولو کې مهمه ونډه لري، خو په دې شرط چې اړوندو معلوماتو ته لاسرسی ولري. د خبریالانو او رسنیو ځینې ملاتړي بنسټونه هم په افغانستان کې معلوماتو ته لاسرسی په نشته حسابوي او د دې وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره خبرداری ورکوي. که دا حال دوام ومومي، دغه هیواد به د بیان ازادۍ له اړخه نور هم شاتګ وکړي. د دې ډلې د افغانستان له رسنیو د ملاتړ سازمان AMSO مشر حامد عبیدی ازادي راډیو ته وویل
نظام یو استبدادي نظام دی او لاندې عمله اطلاعاتو ته لاسرسی د ډېرو ستونزو سره مخامخ شوی دی. او په تېرو څلورو کلونو کې ګڼ شمېر محدودیتونه د رسنیو باندې وضع شوي دي. تر ټولو زیان بیا اطلاعاتو ته لاسرسی لیدلی دی. تر څو چې طالبان په واک کې وي، دغه استبدادي نظام وي، محدودیتونه به ورسره بلې زیاتېږي.
د ملګرو ملتونو سازمان په ټکو معلومات ځواک دی. له همدې امله معلوماتو ته لاسرسی د لوستو، سالمو او ټولګډونه ټولنو بنسټ بلل کیږي. خو افغانستان کې چې ادا کیږي، خلک په ځانګړي ډول خبریالان او رسنۍ معلوماتو ته لاسرسی نه لري. پایلې څه کېدای سي او له دې حالاته وتل څنګه ممکن دي؟ د افغانستان د خبریالانو د مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې د کمیټې مسؤلې سمیه ولیزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
محدودیت ها در قسمت دسترسی به اطلاعات
دا چې معلوماتو ته لاسرسی محدود شوی، پایلې به دا وي چې خلک به تر دې هم ډېر تیارو ته وهل شي. د دې وضعیت بهتري لپاره د رسنیو قانون منل او اجرا کول کولی شي مثبت تاثیرات ولري. معلوماتو ته د لاسرسی قانون معلوماتو ته د خلکو، خبریالانو او رسنیو لاسرسی تضمینولی شي.
هڅه موکړه په دې اړه د مرکزویو کسانو د ادعاو، اندېښنو او غوښتنو په اړه د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت ځواب هم لرو. خو ویان د خبیب غفران او هم د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو ذبیح الله مجاهد تر دې وړاندې څو ځلې ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي چې دوی د اسلامي ارزښتونو او ملي ګټو په چوکاټ کې له رسنیو او خبریالانو ملاتړ ته ژمن دي. د یادونې ده چې د سپتمبر 28 معلوماتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ په 2015 کال کې د ملګرو ملتونو د ښوونیز، علمي او کلتوري سازمان یا یونسکو لخوا په دې نوم ونومول شوه. خو د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی په 2019 میلادي کال کې تصویب کړه. د دې ورځې له نومولو او منځلو موخه د بشري حقوقو او انساني کرامت واده د بیوزلۍ له منځه وړل او د ځواکمنو ټولنو رامنځته کول خودل سوي دي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 پاک میشل کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت حکومت مستون صدرۍ اعتذر ته زره حال کې
د زیان غالو شخ
پونده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا زادی رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچیر میډال او چغلې نماو د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټیمیډیا مخکخه.